درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د عقرب څلورمه او د میلادي 2000 شلم د اکتوبر 15مه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده مهم غړی ابو محسن المصری وژلی دی او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ولسمشر د انتخاباتو تر پیل مخکې خپل رایه صندوق ته واچوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په برچی سیمه کې پرونی ځانمرګ برید لږ تر لږه 13 تنه وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ماخوستن مهال د مرجوب له دغه شمیرې له خبریالانو سره شریک کړي او ویل چې بدلون پکې راتلی شي. 14 پرون مازیګر په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوانیز مرکز مخې ته وشوه. د کابل په دې شیه میشته سیمه کې له دې وړاندې داعش وسلوالو پر شوانیزو مرکزونو، غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ارګ دغه برید غندلی او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللی دی. د ارګ په خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غني په قول راغلی د طالبانو د څباندې 6000 بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت، خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د والی ویندوی واحدالله جمعزاده آزادی راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغه ولیده چې د یوه مکتب مخته لګېدلې ده او په مکتب کې یوه استاد او دوه شاګردانې ټپیان شوي دي.
د دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو مېرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ایښی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصری د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. ملي امنیت د عملیاتو کره وخت او دقیق ځای نه دی څرګند کړی. ملي امنیت المصری د هند بریازمګي لپاره د القاعده شبکې کلیدي غړی بللی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ولسمشیزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپل رایه صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رایه اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رایه ورکړه. ډونالد ټرمپ په خپل پلرنی ټاټوبي نیویارک کې رایه ورکوله، خو تیر کال یې د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیونه امریکایان له وخته مخکې رایه اچونه کې برخه اخلي. ټرمپ د رایه اچونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک لیرې کړ. د رایه ورکونې له مرکزه بهر د ټرمپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاو چې د څلورو نورو کلونو لپاره ټرمپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوې او پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واکه لیرې شي یا بیا ځلی ټاکنې ترسره کړي. پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګه بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو او څو ساعته په منسک لاریون وکړ. د بیلاروس په وروستیو ولسمشیزو ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو، خو مخالفان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلي چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې ولس کلنې نجلۍ د کورنۍ 15 غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پولیساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي ور رسیدلې دي. د فرانسې پولیسو ویلي د دې نجلۍ مور او پلار د اکتوبر په 23 ونیول شول او محکمې له دې پیغلې سره په تاوتریخوالي مجرم وپېژندل. د نجلۍ کاکا او ترور په زندان محکوم
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.3. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.2.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي. په خوست کې دینی او قومي مشرانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکه، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونږ ته سره کرخه دی.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 50 تنو ته د ماینونو د چاودنو لکبله مرجوب لیاوی. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 950 د مڼو سړی خونی جوړو.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخص له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منتنې څخه 12 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څخه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربنتلار هوارولی شي. شاه محمود قریشی د څرګندوري د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره د لیدو په محل په اسلام آباد کې کړی دی. د ولسی جرګې رئیس امیر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوی په څوورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
دوحه کې د سولې د خبرو له پایله نږدې یو نیمه میاشت ووته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوحې په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوحې پر روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لاره هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلي قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي، خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته وروستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکثر عملی حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپیز زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملی نه شي مو خودره شو په فراه کې چاپیز، په بغلان کې چاپیز، دغه سپیلمن کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغه سپ تخار کې چې کومه پیکره مانځه شو هلته هم تهاجمي عملیات دوی کول، په بدخشان کې چې کومه پیښه شوې هلته هم دغسې دوی د مجاهدینو په مراکز باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او عکس العملي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم دروند زیان اړوي. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواوو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له ښخو شوو ماینونو او هوایي بریدونو اوړي.
و هم اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ د افغانستان د جګړو له کمیدو سره مرسته کولی شي. قریشي دا خبرې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر په ګډون د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو سره د کتنې په مهال وکړې. د قطر له خبرو سره مهاله په تیرو ورځو کې یو شمېر هیوادونو کې د هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغېز کولی شي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین بادي کوي.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډیر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میرحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د څلور ورځني سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. سربیره پر دې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې دی. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل
در سال احتمالی آینده افغانستان هم یا کار نمسایه
در افغانستان پا احتمالی سوله که گواندی حکام او د سیمې و نړۍ قدرتون خپل و ګټو پسیدی او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر راتلونکي قدرت کې د سولې لپاره هم حضور ولري.
د خاغلی فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادي راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسيونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رابری پراش که رجمور دی واحد موقف پلوی او که جدا جدا دی خپل سیستمو من سی تکر کم من سدا بنا دی تو گرتی نه ملت تو گرتی نه دولت تو گرتی دی.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لآزادی رادیو څخه. په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اوربند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو وغوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي. نجیب الله الوخیل له خوسته.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي تیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونږ ته سره کار خده.
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سولغواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سولخه نغوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
موږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، دا غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12مې خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنسټي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. امنسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړه بیه پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه اونۍ کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بخښنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي، په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې پر سولې غږیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بخښنې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د ژوند خوندي تابه لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یوه بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډېرې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکي کسانو ته مرجوب لاړوي. نور له صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکي کسان د ځمکني ماینونو له امله مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکي مرګ ژوبلې ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودنو کې مړه او ټپیان شوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل شوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان شوي. دا په اوسط ډول میاشتې شاوخوا 50 کسان کېږي چې د دوی په وینا په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د مځکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته سوه، چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان سوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې سته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه مځکني ماینونه پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د منو باغداران وایي سږ کال یې حاصلات ډیر دي خو نه بازار لري او نه سړې خونې چې وی ساتي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي. احسان آریان نورجزیات له پکتیا راستولی.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په 14% لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل.
لپاره سږ کال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړوو چې د هر یوې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالدارۍ ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آبا، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحاني بابا ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې 2 میاشتې نور وخت هم وغواړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان په بندري شهر کراچي کې د یو نادره کشوي خبريال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه پیدا شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبريال علي عمران سعید یو ورځ وروسته له هغه نادره کشو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو پر مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی. نور جزئیات اسد الله الدین وړاندې کوي.
جیو نیوز تلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبريال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندي ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه یې کوم زیان نه دی لیدلی. له دغه خبره 2 ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیښې رامنځته شوې چې له 2 ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوې دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یو جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یوه هوټل ونیوله او بیا بیرته خوشې شو. پاکستاني چارواکو تر اوسه د هغه د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو 12 مخالف ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبريالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کیږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په ګڼو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ له اجمل اندی اورو.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیام ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه ساعته او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په پرونی حمله کې وشل شویو کسانو شمیر اتلسو ته زیات شوی دی. دغه راز په دغه ځانمرګي برید کې و پنځوس تنه ژوبل شوي دي. د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والي ویند واحدالله جمعزاده وایي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصري د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وشل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشریزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپله رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو نه تنه مظاهره چان ونیول او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلې چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اکرام الدین.
اکرام الدین ورور، څه کاروبار کوئ؟
مزدا پیالې دي خرڅوي.
نو د پیالو دغه ډولونه لږ ته تشریک کړئ. ځینې بخیر رڼې او سپینې دي او ځینې بیا ډېرې
ښایسته دي. بیا شیشې دي
او
خاورینې په نام راځي او دج دي بیا چینایي دي شیشې دي.
د چینایي ترڅنګ دغه نورې خاورینې په اصطلاح چې دغه نوم ورته کاروئ، په دې باندې ډېرې جالبې نقاشۍ رسمۍ رسم شوي دي. خپله یې کوئ، په لاس شوي دي که چاپ شوي دي؟
نه، دا چاپ کېږي. کمپیوټر هم دي او دغسې لاسي خاورینې هم شته کې دغه جدي بیا لاسي دي خاورینې دي. فرق لري، رقم رقم دي. اوس دغه یو آیفون ډیزاین چې ډېرې لوکسې دي، چینایي دي.
کومې ډېرې خرڅېږي؟
والا وزي دغه ډېرې وزي د خاورینې په نامو دي، شیشې دي، خونوم د خاورینې ده او اصلي خاورینې چې دي دغه دي.
دلته داسې درته راغلي دي چې درته ویلو چې ما ته یا دا ډیزاین پکې ورکه یا دا عکس راته پکې چاپ که یا بل څه.
همدغه غواړي ده، دا عکس والا دي، عکس پکې غواړي ده. بیا شته
ورته چاپ کړي دي، ورته جوړې دي،
ډېر ته مې جوړې.
دغه کاروبار څنګه مخته بیا